السلام علیکم وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې ده صفی الله ستانکزیم د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي کې تر ډیره پورې د ازادي رادیو د ګورې اچار پروګرام او کور کله پروګرام چمتو دی چې نشر شي خو تر هغه مخکې په لومړۍ نیمایي کې اوري چې پرون د امریکا په سنا جرګه کې لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په پا پاکستان د زیات فشار راوړلو پر سر ټینګار وکړ نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارزه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه ناجیه ساپۍ در اوروي
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ د امریکا د دفاعي او استخباراتي ادارې مشر وایي تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې روسیې طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړې وي جرمني چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود او د برتانیا حکومت په دغه هیواد کې د یوې بلې احتمالي کیدونکې حملې د مخنیوي لپاره د پوځ سرتیري د امنیت لپاره ګمارلي بشپړ خبرونه د امریکا د دفاعي او استخباراتي ادارې مشر ویلي په داسې حال کې چې ځینې داسې نښې نښانې شته چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړی خو د تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روسیې طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړې وي ډګر جنرال وینسنت سټیوارت د سه شنبې په ورځ د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې کې د طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل
So they're in conversation with Taliban.
دوی یعنی روسیه له طالبانو سره په تماس کې دي. موږ داسې نه خلیدلی چې تر یوې اندازې ملاتړ ورته برابر کړي. خو ما د دې حقيقي او فزیکی ثبوت نه دی لیدلی چې روسیه د طالبانو توسلې او یا پیسې انتقال کړي وي.
د جنرال سټیوارت په وینا روسیه استدلال کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د مخنیوي لپاره طالبان سره په تماس کې دي چې د نوموړي په وینا کمزوري استدلال دی تیر میاشت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان ویلي وو د هغه راپورونه نه ردوي چې وایي روسیه د وسلو په شمول طالبانو ته مرستې برابروي بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ یو واري بیا دا رد کړی چې ګوندې طالبانو ته وسلې ورکړې وي د انټرفاکس فاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې تبصرې په حواله ویلي امریکا او ناټو غواړي چې دا ډول تورونو په افغانستان کې خپلې ناکامۍ او د داعش له ډلې سره د ملاتړ پټ کړي جرمني چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود تحقیق کوونکو ویلي چې دا افغان د جرمني د ورځي رئیس په توقیف کې دی په نوموړي تور دی چې له طالبانو سره یې لاس یو کړی او یو افغان پولیس یې وژلی او یو بل جنګي اسیر یې په ډزو او د لرګي په ګوزارونو ټپي کړی و جرمني چارواکي وایي د افغان وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا یې تروریستي بریدونو د ترسره کولو غوښتنه رد کړه د ترکیه او یونان له لارې په 2013 میلادي کال کې جرمني ته تللی دا مشکوک افغان چې نوم یې نه دی یاد شوی له هماغه وخته تر اوسه پورې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي د هرات چارواکي وایي تیر ورځ زرګونه ځوانانو د کانکور ازموینه ورکړه د هرات والی آصف رحیمی ویل سږ کال په کانکور ازموینه کې څه باندې 5000 نجونو او څه باندې 6000 هلکانو برخه اخیستې وه هغه ویل د ډلې به یوازې په هرات کې څه باندې 3000 کسان د لوړو زده کړو لپاره جذب کړی شي ښاغلی رحیمی ویل په هرات کې د نورو ولایتونو په خلاف په کانکور کې زیات نجونې برخه لري د برتانیا حکومت په دغه هیواد کې د یوې بلې احتمالي کیدونکې حملې د مخنیوي لپاره د پاوز سرتیري د امنیت ټینګښت ته موظف کړی دی دا تدابیر وروسته له هغه نیول کیږي چې د دوشنبه په شپه په مانچستر ښار کې د اریانا ګراندی د کنسرت پر مهال یوې زورورې چاودنې چې په اغلب ګمان ځانمرګې برید و 22 تنه ووژل او 59 کسانی ټپیان کړل د مانچستر پولیسو ویلي د دوشنبه شپې حمله د 22 کلن سلمان عبیدی له خوا شوی و چې خپل هم وژل شوی چارواکي اوس په دې لټه کې دي چې د عبیدی ملګری ونیسي اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی یو کس چې په سربیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال په 1995 کال د سربرینسکا عامه وژنې سره په اړیکه تورن دی له امریکا بیرته سربیا ته وسپارل شو. د امریکا متحده ایالاتونو د کډوالۍ او ګمرکاتو ادارې ویلي چې 34 کلن صدرجان بلیج پرون له میامی هوایي ډګر نه بلګراد ته لیږل شوی. د دې ادارې چارواکو ویلي چې منصوبینو یې دا کس سربیایي چارواکو ته سپارلی. د امریکا متحده ایالاتونو د میامی ښار د کډوالۍ او ګمرکاتو ادارې سیمه ایز مشر مارک جی مور ویلي چې د بلیج په سیر په خلکو باید عدالت تطبیق شي. چارواکو نه دی ویلي چې هغه په امریکا کې څومره وخت تیر کړی و او چیرته اوسېده. د امریکا متحده ایالاتونو د کډوالۍ او ګمرکاتو ادارې ویلي سربیا ته سپارل شوی کس سردیجان د سرب هغه د پوز غړی و چې په سربرینسا کې د 1995 کال پر مهال عام وژنه کړې وه. د بوسنیا په جګړه کې د سربي ځواکونو له لورې د 2000 مسلمانانو سړو او هلکانو وژنه د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لوی عام وژنه وه. ډېرش ښځې او ماشومان هم په دې وخت کې له سیمې په زور ایستل شوي وو. په 2000 میلادي کال کې د جرمونو نړیوالې محکمې د سربرینسا پیښه عامه وژنه وبلله. د 2013 مالي کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په مالي بودیجه کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو په برخو کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي. د راتلونکي مالي کال لپاره د امریکا د 3.1 تریلیونو بودیجه پیشنهاد پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ. دا پیشنهاد مخکې له دې چې عملي اړخ خپل کړي باید د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شي. په 2013 مالي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د یو ایس ای ډی ادارې ته نږدې 55 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړې شوې وه. د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په پیشنهاد شوې بودیجه کې د دې هیواد د دفاع وزارت او نظامی پروګرامونو لپاره بودیجه په 10% زیاته شوې. د امریکا کانګرس د بودیجې د تصویب په برخه کې واک لري. تمه کیږي چې د کانګرس غړي به چې په دې بودیجه کې د بدلون غوښتونکي دي سو میاشتې له سپینې ماڼۍ سره چنې ووهي. او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوثرتی وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره عصري وسایلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روسیه به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي. د فلیپین ولسمشر دا خبره د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په مسکو کې په لیدنه کې وکړه او ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او پوځي همکاریو لپاره لیدلوري موجود دي. د روسیې له ولسمشر سره د نوموړي دا خبرې اترې لومړی د پنځشنبه د ورځې لپاره پلان شوی وي، خو د ترتی وروسته له هغې روسیې ته خپل سفر را لنډ کړ چې د فلیپین په دویم لوی ټاپو میډاناو کې د داعش سره د تړلو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه ونښته. د ترتی په میډاناو ټاپو کې پوځي حاکمیت اعلان کړی چیرې چې په وروستۍ نښته کې دوه پوځي سرتیري او یو پولیس افسر وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. د فلیپین دفاع وزارت ویلي چې په لسګونو وسلوال چې ګمان کیږي د ابو سیفان او موتی ډلو سره به تړلې وي، د ماروی په ښار کې چې اکثریت استوګنې مسلمانان دي یو روغتون او زندان ونیول او د کاتولیکو عیسویانو د یوې کلیسا په شمولي ودانیو ته اور واچوه. ابو سفیان او موتی ډلو د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره ملاتړ اعلان کړی. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لوستلای شئ. د امریکا لوړپوړو دفاعي چارواکو له هغې ډلې د استخباراتي ادارې مشر وینسن سټیوارت په پاکستان د زیاتو فشارونو د راوړلو ټینګار وکړ.
They hold in reserve terrorist organizations so that if Afghanistan
د فایي خبرتي ادارې مشر وای پاکستان تروریستان ساتلی او کار وخت افغانستان د هند په لوري ورزي د همدوړو په واسطه پر فشار راوړي. د هموري چې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون له هغو خلکو بخنه وغوښته چې د الکترونیکی تذکرو د آزموینې په جریان کې متضرر شوې دي.
واځي د دغه پروسی او د زمان د کموالي لپاره خطا یا نیمګړتیا پیښ شوې ده. د دې د لپاره چې دغه کسانو څخه چې کېدای شي څوک متضرر شي نو دا د هغوی نه موږ معذرت غواړو.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې مرکزی روغتون یې لږ امکانات لري.
پیلن لپاره د کونړ اسداباد مرکزی روغتون ساحه ډیره کمه ده، مراجعینو لاس په ګریوان دي مشکلاتو سره.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د امریکا دوه لوړ پوړو استخباراتي چارواکو د سې شمې پورس په افغانستان کې د ترګرې پر ضد مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړل مهم وبلل. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډانیل کورتس او دغه هیواد دفاعي استخباراتي ادارې مشر د ګار جنرال وینسنت سټیوارت امریکایي سناتورانو ته په خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابېدونکی وباله. دوی وویل ښایي طالبان په روان کال کې په لرې پرتو سیمو کې خپل کنټرول پراخه کړي. په ډېر تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې
د امریکا دوه مهمو استخباراتي ادارو مشرانو د سې شنبې په ورځ د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل په افغانستان کې د ثبات لپاره له پاکستان سره کار کول مهم دي. د ایو سناتور د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر راتلونکي پالیسۍ کې پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو په اړه څه سپارښتنې لري، د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کوټس وویل د افغانستان لپاره د ایو موثر استراتیژي په جوړولو کې دا مهمه ده چې امریکا له پاکستان سره کار وکړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو خوندي ځای لمنځه یوسي. خغلی کوټس تر دې مخکې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په خپل پرانیستونکي وینا کې ویل پاکستان نه دی توانېدلې هغه سختریزي وسلوال وځپي چې په افغانستان او هندوستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد هاز فیلډ ټو کرب ملټنټس اند ټیررست ان پاکستان. خغلی کوټس وایي اسلام آباد په دې کې پاتې راغلی چې په پاکستان کې وسلوال او ترهګر کنټرول کړي. دا ډلې به په سیمه کې د امریکا ګټو ته دوامدار ګواښ پیښوي، همدارنګه به په هندوستان او افغانستان کې د بریدونو پلانول او ترسره کولو ته دوام ورکړي. خغلی کورس هم دارنګ ویل چې پاکستان د نړیوال انزوا له کبله اندېښمن او داسې ښکاري چې له دې انزوا څخه د وتل لپاره چین ته لاس غځي. د نوموړي په وینا دا کار به چین سره هم مرسته وکړي چې په سیمه کې خپل نفوذ پراخه کړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وویل پاکستان یو داسې باثباته افغانستان غواړي چې هندوستان په کې زیات نفوذ ونه لري او ټول ستونزو ته له همدې لیدلوري ګوري. د نوموړي په وینا هم دا د دې سبب شوی چې دوی تروریستي ډلې پالي. جنرال سټیوارت زیاته کړه
سو دی هولد ان ریزرو ټیررست اورګنایزیشن.
خغلی سټیوارت وایي نو له همدې کبله دوی هغه ډلې چې موږ یې تروریستي سازمانونه ګڼو ساتلي چې کچیر افغانستان هندوستان ته مایل شي نو دوی به د یو داسې باثباته او خوندي افغانستان د نظریې ملاتړي نه وي چې د پاکستان ګټو ته ګواښ پیښولی شي. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته دا هم وویل چې موږ باید پاکستان ته روښانه ووایو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. همدارنګه د جنرال سټیوارت په وینا پاکستان باید قانع کړو چې د حقانی د شبکې غړو ته پناه ورکول د دې هیواد په ګټه نه دي. نوموړي ویل باید پاکستان ته ووایي چې له موږ سره په ګډه د هغو شلو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ دی بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کورتس امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه وویل چې د دوی اداره ګمان کوي چې د امریکا او متحدانو په پوځي همکاریو کې د یوې اندازې زیاتوالي سربیره به په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ شي. د دواړو امریکایي استخباراتي چارواکو ویل د دوی ارزونې ښیي چې طالبان به په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې خپل کنټرول پراخه او د یو شمېر ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندوز پر مرکزونو به فشار زیات کړي.
و موردل چې د امریکا استخباراتي او دفاعي چارواکو ویل چې په افغانستان کې د ترګري د مبارزې لپاره ښه ده چې په پاکستان فشار زیات شي. تر دې مخکې هم افغان چارواکو هم دغه خبره کړې خو پاکستان رد کړی ده چې په خپل خاوره کې وسلوالو طالبانو او نورو ډلو ته اسانتیاوې ورکړي او ځایونه ورته برابر کړي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولسی جرګې د عدلی او قضایي چارو کمیسیون وایي چې د سردار محمد داود خان پر روختون د خونړي بریټ په تړاو د یو لسو پوځي افسرانو محاکمه کېدل پر ځای اقدام دی. دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفی د سیشمې پورس ازادي راډیو ته وویل لدې کار سره په افغان دولت د خلکو اعتبار زیاتیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سردار محمد داود خان روختون د وظیفوي غفلت په تور د تورنو یو لسو پوځي افسرانو محاکمه پیل شوې ده. نورحال له کابله د اکرام الله اکرام پرې
د افغانستان د ولسی جرګې عدلی او قضایي کمیسیون وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د بریټ په تړاو د یو لسو پوځي افسرانو محکمه کېدل هغه څه دي چې د خلکو او دولت ترمنځ بې باوري تر ډېره لمنځه وړي. د دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ټولو تورنو کسانو ته سخته سزا ورکړي. دوی زه شخصا د دې اقدام ستاینه کوم. دا خبره ده چې هغه کسان چې د پنځم ستون په توګه راځي او دلته جاسوسي منافقت او د خلکو په سر جوړجاړی کوي دوی باید د عدالت میز ته راښکل شي او دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه اقدام دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د بریټ په تړاوي یولس تنه پوځي افسران پوځي سرنوالۍ ته ورپېژندلي او د دوشنبې په ورځ محکمه پیل شوې ده. د روان میلادي کال د مارچ په منیټه یو ډله انتحاریانو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ چې د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په دغه پیښه کې 50 تنه ووژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دغه پیښې د سیړلو په موخه یو پلاوی وټاکه چې د پلاوی د معلوماتو لمخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتي مسؤلینو وظیفوي غفلت کړې او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود روغتون ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. د یاد پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال ویلي چې د دې پیښې په تړاو د جنرال په ګډون اصلر وشتنه نیول شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نیول شویو کسانو له ډلې د یو جنرال په ګډون د یو لسو افسرانو پوځي محکمه پیل شوې ده. د دغه وزارت وایي دولت وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروستي معلومات تر ټولو پریکړو وروسته له خلکو او رسنیو سره شریک شي.
دوی په دسیسه کې لاس نه درلود، دوی زمينه نه ده آماده کړې، دوی د هغوی لپاره هغوی سره لاس نه درلود. په دسیسه کې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. وظیفوي غفلت کې دوی هره جزا چې وي د قانون له مخې محکمه به دا فیصله وکړي، هره جزا چې ورکړه دا د محکمې کار دی.
د ښاغلي وزیري په خبره د سردار محمد داود خان پر روغتون د بریټ د سیړلو په هدف دوه پلاوي ټاکل شوي وو چې یو پلاوي په وظیفوي غفلت تورن کسان معلوم کړل او د دوهم پلاوي کار چې د حمله کوونکو سره د مرسته کوونکو کسانو معلومول ول لا هم روان دی. ښاغلي وزیري وایي له بریټ کوونکو سره د مرستې په تور هم یو شمېر کسان نیول شوي چې اوس مهال په ملي امنیت کې تر نورو سیړنو لاندې دي. خو د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت بیا په دې باور دی چې د عدلی او قضایي چارو کاری پړاوونو کې ستونزې او دغه شان سیمیز او ژبني تعصبونه هغه څه دي چې په دا شان مسایلو کې د قانون د ښه تطبیق هیله ترې نشي کېدای.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم ورزو د الکترونیکی تذکرو د ازموینې په باب د اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس نادر نادری سپیناوي ته هغه پرون د افغانستان مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و او وی ویل که چاته په دې پروسه کې ضرر رسیدلی وي نو دای ترې بخښنه غواړي. تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس د سناتورانو هغه انتقادونه ردوي چې ګنې د برېښنایي تذکرو د کارکوونکو لپاره په اخیستل شوې ازموینه کې شفافیت نه و موجود. نادر نادری چې د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې استجوابي غونډې ته وینا کوله وویل چې د وخت محدودیت له وجې په دې پروسه کې ځینې ستونزې وي، خو په خبره چې په دې برخه کې بشپړ عدالت تامین شوی او د ټولو ولایتونو وګړو ته ونډه ورکړل شوې.
نیمګړتیا وې سوې ده چې هغه د سهلنګاری او په قصد او بد نیت باندې نه ده. هغه یوازې د دغه پروسې او د زمان د کمواله لپاره خطا یا نیمګړتیا پیښ سوې ده. د دې لپاره چې دغه کسانو څخه چې کېدای شي چې څوک متضرر شوي نو دا د هغوی نه موږ معذرت غواړو. په دغه نتایجو کې درې دېرشو ولایاتو څخه خلک راغلي او دا کسان ټول په خپل قوت باندې راغلي. نور د دې نه پس هر څوک چې یو درخواستي ورکوي هلته اولنی شی چې کوي ژبه انتخابی سیستم مو جوړ کړی دی بالکل د دینه پس دا به هیڅ وخت نه تکراری
د ازموینه د غوی په 15 منیټه د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د خپلواک کمیسون لوري په کابل کې وخصل شو چې د 392 پوسټونو لپاره لټول هیواد څخه 15,300 کسانو غوښتنلیکونه سپارلی وو خو له دغې ازموینې وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې او د ازموینې د ګډون کوونکو په شمول یو شمېر کسانو او ډلو اعتراضونه وکړل چې د برېښنایي تذکرو د کارکوونکو لپاره په اخیستل شوې ازموینه کې ناانډولي شوې او یوازې په یوه ژبه ازموینه اخیستل شوې ده دغې غونډې ته د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې مشر همایون محتاط هم رابلل شوی و ده د برېښنایي تذکرو د ویش په تړاو سناتورانو ته وویل
د هود د 1.5 نیټې د هدایت په اساس چې موږ ته راکړل شوی موږ باید په نوي ورځو کې خپل چمتووالی ونیسو زموږ چمتووالی په شدت مخ ته ځي موږ د خپل مهالویش سره سم مخ ته ځو
د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي جلسې کې له اوږدو بحثونو او د سناتورانو له توندو انتقادونو وروسته دغه چارواکي وتوانېدل چې د غونډې د حاضرو سناتورانو قناعت خپل کړي خو د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون له رئیس څخه وغوښتل چې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي
امتحان تنا د کابل لپاره اخیستل شوی زه بس نه کوم انصاف تاسو ته پرېږدم امو تعهد کې کله به تعالی بامو تعهد وفادار باشن و اجراتش بامو تعهد باشن
خو یو شمېر سناتوران وایي کچېرې په راتلونکي کې په ورته ملي پروسو کې د ژبو انډول په پام کې ونه نیول شي یا د پروسې ستونزمنې کېدلی شي
اوس هم دې ته غوږ دو چې د کابل نننۍ چاپ مطبوعاتو څه لیکلي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان په رول او د سیمې د امنیت په اړه د روسیې د کانفرنس په حق لیکنې او تبصرې کړې دي د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی سعودي عربستان کولی شي د افغانستان د سولې په ټینګښت کې ګټور رول ادا کړي وړاندې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر له قوله ویل شوي چې د ریاض د غونډې هغه پریکړې چې د تروریزم د تمویل سرچینې وچوي یو نیک اقدام دی انصار خپلواکي ورځپاڼې د پاکستان سیاستوال عمران خان له قوله لیږي د ریاض په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ګډون د پاکستان لپاره شرمناک خبره وه سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې د ریاض په کانفرنس کې د پاکستان صدر اعظم ته بې توجهي نه یوازې نواز شریف ته ارزښت نه ورکول دي بلکې هر پاکستانی وګړي ته پسپک سترګه کتل دي هیواد دولتي ورځپاڼې پاکستان د سعودي په غونډه کې سخت تاوان وکړ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې او پکې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم په زړه کې ګوړې ماتولې چې د اسلامي هیوادونو په دغه کانفرنس کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په نوم خپله تش په نامه د یخه خرڅه او د نورو توجه بجل کړي سرمقاله وړاندې لیکي خو داسې ونه شول راحیل شریف ته هم چې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو قومندان دی د خبرو کولو وخت ورنکړل شو او اصلاح ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله کې د سیمې د امنیت په اړه د روسیې کانفرنس ته اشاره کړې ده سرمقاله لیکونکي لیکي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وار لمخه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته رسیدلی او تمه ده چې په دغه کانفرنس کې به د افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې هر اړخیزي او ګټورې خبرې وشي
ازادي رادیو ته غواګیست د کابل چاپ مطبوعاتو غورچان مو واورید اوس هم ورزو کونړ ته په کونړ کې د دغه ولایت اوسیدونکو له افغان دولت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې روغتون د پاره ودانۍ جوړولو کې مرسته ورسره وکړي دوی د ځمکې د نشټوالي بهانه کړه دوی وایي د ځمکې د نشټوالي بهانه کې د خوست عام روغتیا ریاست ته درویش جریب ځمکه په واک کې ورکړل شوی نور حال در هله نوري په ریپورت کې
یو تن چې ناروغ یې په روغتون کې بستر دی ازادي راډیو ته وویل دا سدآباد اوسنی روغتون وړوکی او د ناروغانو شمیر زیات دی په اکثرو بسترونو کې دوه دوه ماشومان پراته دي او دوی هم د ناستې د پاره ځای نه لري
عزیز الله د درپېټ ولسوالۍ ننګلم کلی اوسیدونکو پهلن لپاره د کونړ اسدآباد مرکزی روغتون ساحه ډیره کمه ده مراجعینو لاس په ګریوان دي مشکلاتو سره باید دا ساحه کلاو شي هغه ځکه د منطقه د هغه شوې ده مشخص شوې ده او د دوی دا پرسنل هم زیات شي او مناسب ځایونه جوړ شي چې مریضانو تداوی په خو واخو
د اسدآباد روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي راډیو ته وویل د تعمیر کوچنیوالی او د ځای تنګوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي
دلته د خدماتو په وړاندې وازنه مشکل زمونږه د دې تعمیر زړواله او غیر معیاري بودنده نور د سامان او وسایل او د پرسنل د لحاظ مونږ هیڅ نو مشکل نه لرو.
هغه وای اوس ورته دفاع وزارت دروشت تجربه زبکه په واک کې ورکړي، خو د مالی امکاناتو د نشتون په وجه په تعمیر کار نشي پیل کولی.
په دې اخر وختونو کې د محترم والی صاحب او د وزارت دفاع سره په تفاهم باندې د فیاض کمپ د عامې روغتیا د ریاست په واک کې ورکړی، د اسدآباد ولایتي روغتون او د کونړ د میډیکل کمپلیکس په نوم باندې په دغه ځای کې چې درویش دری بزمکه ده، که په دغه کې یو معیاري او سټنډرډ تعمیر جوړ شي نو دغه مشکل به زموږ حل شي.
دغه درویشت جریب ازمکه کې پوخوا د ملي اردو د فیاض په نوم کنډک پروتو، چې یو وخت پکې امریکایي سرتیری هم ورسره دیره وو، خو اوس دا ټول ازمکه د عامې روغتیا ریاست ته سپارل شوې ده.
ازادي راډیو نمو واوریدل چې په کونړ کې خلک له دې شکایت کوي چې د روغتون ساحه لږه او امکانات کم دي. له کونړه به ننګرهار ته ورشو. هلته په ننګرهار کې اوس هم ویل کیږي چې د تورخم له لارې د ځینو راوښتونکو مالونو عواید نشته. د تورخم چارواکي وایي چې په دغو عوایدو د تورخم ځینې د لاین ځینې ډریوران وایي چې د دې لپاره چې په مالونو باندې عواید راکم شي، سوداګر خپل مالونه د تورخم نه هاغاړي تشوي او دې خواته په کراچیو کې را انتقالوي. شاه محمود شینواري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ډیورن پر کرخه پرو د تورخم ترانزیتي خارګوټي لارې هر ورځ په سلګونو لوی او وړې بارون کې موټرې هوا ته راځي. د خلکو نیوکه دا ده چې ځینې مالونه په تورخم کې تخلیکیږي او بیا د دې په خاطر چې محصول او پیسې پرې رانه شي ماشومان یې په کراچیو کې دې غړ را لېږدوي. افغان سوداګر او د ننګرهار د اصناف اتحادی مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب وایي د عوایدو د فرار یوه مهمه لار همدا ده.
واقعیت دی چې کوم مالونه چې په قچاقي شکل د تورخم د لارې نه راځي هغه خو یو وجه دا ده چې د مالیې د فرار سبب ګرځي، د مالیې د محصول د فرار سبب ګرځي. په دویم قدم کې هغه بې کیفیت اجناس او تاریخ تیری اجناس چې هغوی تاریخ ته لس ورځې یا اته ورځې پاتې نو په همدغه کراچیو کې راځي.
د روانې اونۍ په سر کې موږ هم تورخم ته لاړو او له نږدې نه مو ولیدل چې د تورخم مزینه لس متره دی غاړه یو لوی سرای دی. تر دې سرای پورې پاکستانی ډاټسنې راځي او د سوداګرو مالونه تخلیه کوي. بیا له دې وروسته ماشومان او ځوانان دا مالونه په کراچیو کې دی غاړه را لېږدوي. د تورخم د ګمرک رئیس محمد طاهر رشیدی هم دا منی چې په دې خارګوټي کې د مالونو تخلیه غیر قانوني کار دی، خو په خبرې دا کار تر پخوا کم شوی دی او هڅه کوي نور چاته اجازه ورنه کړي چې د سوداګرو مالونه هلته تخلیه شي.
باندې واضح خبره چې څوک زمينه ورسره مسایده یا څوک دا کار کوي دا د قانون خلاف کار دی. موږ بزرګه او زلې ویل یا اوس هم دا کسان مو ټول کړو دا څوک دا کار کوي چې راځي ورور ول دا به قانوني کوي راځي ته میدان تر شي همدغه موټر راوړي په قانوني توګه ویسي. هغوی هم یو څه کسانې مشرانې راغلي وو دلته پرون هم راغلي وو مونږ سره ناسته کړې چې مونږ دا شی برابرو.
همدې سره ته مخامخ د سرحدي پولیسو پوسته ده، هغوی هم د دې کار مخه نه نیسي. د پاکستانی راډسنې یو تن ډریور چې تازه یې مالونه په دې سره کې ښکته کړل راته وویل دوی واپس چې کله ځي نو د دې سره څخه د وتلو په نوم سرحدي پولیسو ته له 300 نیولې تر 400 کلداري ورکوي.
دلته اوس موږ خیر سره خالي کړو اوس چې کوم واپس کې وځو دلته چې کوم دا سرحدیان دي دوی 300 روپۍ یو ځای اخلي سل نور.
د مرکو په جریان کې د تورخم د سرحدي پولیسو د کمیساري مسؤل کسان را سره هم موجود وو او ترې غوښتنه مو وکړه چې دوی ولې بارونکو ډرسنو ته اجازه ورکوي چې دلته مالونه تخلیه کړي، او دا رنګه د ډریورانو دغه تور مو هم ورسره شریک کړ چې په خبره یې سرحدي پولیس ترې پیسې اخلي.
په مانچستر ښار کې د وړمې شپې له بریدو وروسته د برېتانیا حکومت په د هیواد کې د یوې بلې تروریستي حملې د احتمال خبرداری ورکړی. د برېتانیا صدر اعظم تیریزا می وویل د پوځ سرتیری موظف شوي چې له پولیسو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د برېتانیا صدر اعظم تیر شپه په یوه وینا کې په دې هیواد کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. تریسا می وویل د دوشنبه په شپه په مانچستر ښار کې له برید وروسته د یو بل برید احتمال هم شته. تریسا می وایي نن د څېړنو پر بنسټ دې نتیجې ته ورسېدو چې د امنیتي ګواښ کچه له شدید څخه شدید تر ته پورته شي. په دې معنا چې د کارپوهانو ارزیابي دا ده چې نه یوازې د یوې بلې حملې قوي احتمال شته، بلکې امکان لري چې بل حمله نږدې وي. د برتانیې صدر اعظم همدارنګه زیاته کړه چې د مانچستر مشکوک بریدګر 22 کلن سلمان رمضان عبیدی و. نوموړی د بمی چاودنې پر مهال وژل شوی او د دې احتمال شته چې ځان وژونکي حمله به یې کړې وي. پولیسو د یو بل 23 کلن مشکوک د نیول کېدو خبر هم ورکړې. د برتانیې صدر اعظم تریسا می هم وویل د دې امکان شته چې نور کسان هم په دې حملې کې لاس ولري. د برتانیې صدر اعظم وایي هغه څه چې نن ترسره شول وایي ښودل چې له یو بل احتمال هم سترګې نشو پټولی، او هغه دا چې د خلکو یوه لویه ډله ممکن په دې حمله کې لاس ولري. د برتانیې صدر اعظم په لارو کوڅو او عامه ځایونو کې د امنیتي مامورینو د شمیر د زیاتولو خبر هم ورکړ. همدارنګه تېره شپه د مانچستر په ښار کې په زرګونو کسان راټول شوي وو او د ترهګرۍ پر ضد یې خپل یووالی په ډاګه کړ. د دې راټولیدنې ګډونوالو د دوشنبه د شپې د برید د قربانیانو په درناوي و دقیقه سکوت اختیار کړ. دې برید د ماشومان او تنکۍ ځوانانو په ګډون 22 کسان ووژل او تر 95 تنو زیات نور یې ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. دا چاودنه په مانچستر ارینا کې د امریکایي پاپ سندرغاړي اریانا ګرانډي د موسیقۍ د کنسرت په پای کې وشوه. د نړۍ مشرانو د دې حملې په وړاندې چې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستې، توند عکس العمل ښودلی. د امریکا د کانګرس استازو او د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا غړو د قربانیانو په درناوي یوه دقیقه سکوت وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مانچستر د برید په اړه وویل هېوادونه باید ترهګر وشړي.
لسنیمی بجی دی د کابل سټوډیو ته ورزو څو ناجه ساپه لند خبرونه وای.
د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ویلي په داسې حال کې چې ځینې داسې نښې نښانې شته چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړی، خو ده تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روسیې طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړي وي. جرمنی چارواکو یو 40 کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود. د برتانیا حکومت په دغه هیواد کې د یوې بلې احتمالي کېدونکې حملې د مخنیوي لپاره د پوز سرتیری د امنیت ټینګښت لپاره ګمارلی دی. د 2013 مالی کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په مالی بودیجه کې د ډیپلوماسۍ او بهرنۍ مرستو په برخو کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي. او د فلیپین ولسمشر وایي هیواد یې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره اصلي وسلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روسیه به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. په اورزګان ولایت کې د وژل شویو سرتیرو میرمن او میندې خیرات ټولوي. د دوی ځینو شمیر ځینو یې له ازادي راډیو سره وویل، لکه چې میړونه او یا هم ورونه د پاوز پولیکو کې وژل شوی دی، اقتصادي صفر ته ضرب شوی. دوی وایي دولتي حقونه نه ورکوي، خو د اورزګان چارواکي بیا ردوي چې د وژل شویو سرتیرو پیسې څوک نه ورکوي. شریف الله شرافت په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په اورزګان ولایت کې د وژل شویو سرتیرو د کورنۍ غړي دا کوي چې د خپل حق د غوښتنې پر مهال دولت پرې ملنډې وهي. په دغه ولایت کې د یو شمیر وژل شویو سرتیرو د کورنۍ غړو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له پامه غورځولی او هغه حقوق یې هم نه دي ورکړي کوم چې یو سرتیري ته تر مرګ ورکولو وروسته ورکول کیږي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې لاسنیوی دې وکړي او خپل حقوق دې ورکړي. د هغې له جملې څخه یوه هم جمیله او بله هم ګلسیکه ده چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه د دې روزګان اوسېدونکی یم، زما خپله نوم جمیله دی. لوسی کې مې یو چې په دراوت کې خرڅوي دی د لسو فرصو سره، زوی می کومندان و یو می خوړې د شار په لار باندې جاغوان دا می شي څو دي خوړې می دي بل می نیاز ګل خوړې دا می شي څو دي د حکومت د مرسته سره د وی افغانې شنه د کړې دغه نو سره دي کني کني چې مان راته نازي مشر چې می د دوه کالو دي دا دغه نه چې من دغه سره دي یو ود انا د سید له کده قران توري زه د ورځې ګزم ګزم پکر کوم کوم مازګر یو رم د کښنیان په چلوم
زما درې میلیونه شي دان سی وی دي یو می خپل بچی شي څو دي هیڅ چلا ولا کر سر کړی پر دنیا یې هیڅ ولا کر سر کړی دي زوی هیڅ هیڅ کوم کنه نه وای چې مرسو داسې ډیر مری
دا په داسې حال کې دي چې د مسلینو په خبره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې لکیر نو میاشت راهیسی د وسلوالو طالبانو سره پروانه جګړه کې 4.9 ملي او محلي پولیس وژل سوي او 6.8 نور ټپیان سوي دي په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د امنی کمانډانی ادارې مرستیال شفیق الله طاهری دغه ادعای په کلکه ردوي چې ګڼې دیږي د وژل سو سرتیرو حقوق تر پښو لاندې کړي وي نوموړي وایي چې د هر سرتیری کورنۍ ته د کورنۍ چارو د وزارت د هدایت پر اساس خپل حقوق ورکړي او په خبره چې نور کومکونه به هم ورسره وکړي ښاغلی طاهری وایي
چې اول کې یو پرسونل زمونږ شهیدان کیږي مونږ 6000 افغانۍ ورکوو دا همداسې اصول دی چې باید اسناد د ده تکمیل شي چې کله اسناد تکمیل شو مکمل پور زه تاسو په ډاډ وایم چې د شهید پیسې هیڅوک هم نه خوري هر څوک چې دغه افواد کوي دا بیزای دی دا دروغ دی
اورزګان یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په وینا له تیر نو میاشت راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په کښې کې سخته جګړه روانه ده
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو
ازادي رادیو ته غواګیاست متحده ایالاتو له هغو پناهغښتونکو تحقیقات پیل کړي چې د پاپوا نیوګینیا او ناورو د پاسفیک ټاپوګانو په کمپونو کې دي د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما ادارې موافقه کړې وه چې دغه شاوخوا 1300 پناهغښتونکي به امریکا ته انتقال کړي خو ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره وایي دا پناهغښتونکي به په هغه صورت کې ومني چې د پلټنو په ترڅ کې بریالي شي د بشري حقونو ډلې بیا وایي پناهغښتونکي په دې ټاپوګانو کې په خرابو شرایطو کې ورځې شپې تیروي رضوان مراد د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي
امریکا له هغو پناهغښتونکو تحقیقات پیل کړي دي چې دا مهال د پاسیفیک په ټاپوګانو پاپوا نیوګینی او ناورو کې میشت دي د هغه پناهغښتونکو دي چې له استرالیا څخه د دې هیواد چارواکو د کمپونو ته انتقال کړي دي د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې موافقه کړې وه چې دا پناهغښتونکي به امریکا ته انتقال کړي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې په لومړي سر کې د دغو پناهغښتونکو له انتقالولو سره مخالفت وښود خو تېره میاشت ویل چې که دا پناهغښتونکي د دقیقو او هر اړخیزو تحقیقاتو له پروسې موافق ووځي نو په هغې صورت کې به امریکا ته د دوی د انتقال پر موضوع غور وکړي د پاپوا نیوګینی په کمپ کې دو پناهغښتونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي له دوی څخه د پښتنو لړۍ تېره اونۍ پای ته ورسېده د هغوی په خبره د دوی مرکې د رښتیا ویلو په سوګند پیل شوې او تر شپږو ساعتونو پورې د دوی د کورنیو او دوستانو او داعش سره د کوم ډول تړاو په باب ترې پوښتنې وشوې یو پناهغښتونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ویلي له ده څخه پوښتنه وشوه چې ولې د خپل کور پریښی او ولې غواړي په استرالیا کې پناه واخلي د پاپوا نیوګینی په مانوس نومي کمپ کې 1300 پناهغښتونکي میشت دي چې د کښتیو له لارې دې ټاپو ته رسېدلي دي د بشري حقونو ډلو په وار وار دې کمپونو په وضعیت انتقاد کړی دی خو د استرالیا حکومت وایي چې وروسته له هغې د پناهغښتونکو د مخنیوي لپاره سخت تدابیر ونیول چې زرګونه کډوال استرالیا ته په لاره په سمندر کې ډوب شول سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه له دغو پناهغښتونکو څخه د تحقیقاتو په اړه څه نه دي ویلي د استرالیا او د ولسمشر ټرمپ د ادارې اړیکې وروسته له هغې کړکېچنه شوې چې ولسمشر ټرمپ د استرالیا له صدراعظم مالکم ترمبول سره په کتنه کې امریکا ته د دغو پناهغښتونکو د انتقال موافقه بې معنا وبلله د هغو پناهغښتونکو د برخلیک په اړه چې د تحقیقاتو په دې پروسه کې پاتې راشي تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې آیا خپلو هیوادونو ته ستنیږي او یا به په همدې ټاپوګانو کې پاتې وي ویل کېږي دغه پناهغښتونکي افغانان ایرانی او د پاکستان وګړي دي استرالیا چارواکي هغو پناهغښتونکو ته چې په داوطلبانه ډول خپلو هیوادونو ته ستنیږي $15,000 ورکوي ډیرو کمو پناهغښتونکو تر اوسه دا پیشنهاد منلی دی
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
خو اوس د دو نورو نیوز پروګرامونو لمړی د کور کلی او بیا د ګوړی اچار د خبرېدو وخت را رسېدلی.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی.
پاکستانی گورو، افغانی، ایرانی، داتور راویستلی منگ تا دی منگ او گورو موتر کیا کور کیا جیکی
دیو تان موتر چلون که خبری مواوری دلی چی ویلی موتر که تلویزیون گوری آیا دیدی کار بخطر پوهی گئی؟
پشیشه که یاغه بند کرده و دیششی پزای که پشدت بنده تیر شب چرخه کی وحلی سو چرخه ای وحل چپش پا بل مخواه او
د موټر چلولو پر وخت په موبایل کې خبرې کول کومې بدې پېښې رامنځته کولی شي؟
کورولا موټر ورسره ډېر په رفتار کې روان تیز حالانکه چې و هوا سیستم موټر وتښتاو نن تاریخ سړی بیا ورکس
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړي. د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی علت د موټر چلولو پر وخت د موټر چلوونکي پام په بل څه مشغولېدل دي. پخوا به اکثرو موټر چلوونکو په موټر کې یوازې سندرې او په راډیو کې ځینې خپرونې اورېدلې، خو نن سبا یې په خپلو موټرو کې ټلویزیونونه لګولي. په هغو کې بیا داسې سندرې او فلمونه خپروي چې له اخلاقي پلوه اصلا د کتلو نه وي. له بلې خوا د ځان او په موټر کې د ناستو کسانو ژوند د مرګ ژوبلې له خطر سره مخ کوي. په پایل کې له څو تنو هغو موټر چلوونکو سره غږېدلی وو چې په خپلو موټرو کې ټلویزیونونه لګولي دي.
تاجکیم دي، ایرانیم دي، پاکستانیم دي، مختلف سندرې ټولې پکې چې واورو سترګې دې نه تیاوړي تا شنی نو د منګا د خرنه ساتي نه غتې ګرا دوګانې دي هغه ما نیوز کله را دوی کله دا ټلویزیون نو سره مشغولی نو
پاکستانی گورو، افغانی، ایرانی، داتور دست چه راویستلی آقا دی باید بند که دکاندارانو بند دی بند که دولت دی بند که راویستلی منگ تا دی منگ او گورو موتر کیا کور کیا زیکی
و دولت دانه بینی، اردان ندانه بینی، داغون رو اندقه آقا بانی اختا دی جانه چه دولت بند که ایتو کلاکتی آقا او کشه
د پغمان اوسیدونکي مریم وایي کله چې میرمنې داسې موټرو ته پورته کیږي چې په تلویزیون کې زموږ د کلتور خلاف یو څه خپرېږي، هغه که سندرې وي، ګډاوې او یا هم فلمونه، نه غواړي چې هغه وګوري. مریم د یوې ترافیکي پېښې کیسه هم کوي چې له همدې وجې رامنځته شوه.
پغمان نه راتلمه لاره کې سرچه تېره شوله موږ نه په شیشه کې هغه بند کړی وه د شیشې په ځای کې په شدت بندې تېر شو چرخه کې وهلې څو چرخه یې وهل چپه شه په بل مخ واوښته. ام پي تري ورته وایي چې ورته یې ښکاري تصویر یې که نه هغه تصویر ته یې کتل ده په بله واوښته.
په موټرو کې د تلویزیون لیدل په لویو لارو کې هم بدې پېښې رامنځته کوي. د لوګر اوسنکی شهزاده توحید مل وایي چې موټر چلوونکی په دې کار سره تر ټولو لوی تاوان لومړی ځان ته اړوي، ځکه د پېښې په وخت هم سر او هم موټر په خطر کې وي.
کورولاګانو موټرو کې مسافر چې نقلوي مختلفو ولایتونو ته ویشتارونه شیشې پکې لګولي دي. د ډرایور تر څنګه سیټ بورډ کې دا اوس یو ډول هغه راغلي دي، د تخنیکي وسایل دي سیټي ورا چې هغه شیشه یې راوځي او درېږي هغه د هغه سیټ خلکو ته مخکاري او ډرایور ته مخکاري د شا خلکو ته مخکاري. نیم بربند رقصونه او یا نڅاوې دي او سندرې دي هغوی په وخت تګ کې چې یو سګرټ د چرسو مور سره وهي تلویزیون یم چالان کړی وي د کنټرول نه وځي او که تاسې په دې لویې لارو باندې ووینئ تاسې ته د دغو حادثاتو اندازه هلته لګېږي چې ترافیکو لګېدلي موټر وړي وي او هلته اچولي وي. دا خو یوه برخه ده. دومه برخه یې دا ده دغه سیډیانې چې دوی کاري یا د تلویزیون په پرده باندې چې دوی د نندارې ویني د خلکو نه ده خوښ.
د داوود ناظم په باور اکثره کسان په ساعتونو وخت په موټرو کې تیروي. دوی که په تلویزیون کې د فلمونو او سندرو کتلو په ځای مطالعه وکړي او یا هم داسې وویني او واوري چې دوی مثبته ګټه ورنه واخلي دا به ډېر ښه وي.
دا موټر په حقیقت کې د دې ټولنې سیار مدرسې یا پوهنتونونه دي که چیرته له هغې څخه ښه استفاده وشي، ځکه د دې ملت په ساعتونو وخت په موټرو کې تیریږي، نیک څه واوروي په رادیو کې یا په ټایپونو کې، خو د دې سکرین یا د تلویزیون سخت مخالفت کوم. د موټروان یوه ثانیه د هغه بیغوري سبب د هلاکت د ټولو راکبینو کیږي. او دا سکرین چې دلته ایښی وي، نه تنها دا چې غالبا داسې لیدل کیږي چې په هغې کې اخلاقي فساد برنامه نشروي، د هغه موټروان فکر هم ځان ته هر لحظه جلبولی شي، ځکه سکرین نه یوازې غوږونه مصروفوي بلکې هغه سترګې هم غواړي، او د موټروان سترګې باید سرک ته او لارې ته متوجه وي. او ډېر داسې د حادثو سبب شوي هم دي، بیا وکتل چې هغه یا تلویزیون ته په موټر کې کتلي، همیشه چې کوم موټر سره مخ شوي چې دا سکرین یې لګوله، یا پکې هندي سندرې اچولي او دا ګډاګانې پکې وي، چې دا د ټولنې په اخلاقي فساد کې ډېر تاثیرناک دي، افکار عامه منفي لور ته سوقوي.
یو بله مسله چې د ترافیکي پیښو سبب کیږي، هغه د موټر چلولو پر وخت په موبایل کې خبرې دي. په دې اکله لومړی له څو تنو هغو کسانو څخه اورو چې دوی خپله د پیښو شاهدان وو.
ولکه وای باندې پرونی مسونه را وسلی سمونه سوا وخت دا موټر داسې راولي نه خبینې نه بادینې اندې زه وایلم.
سرکی مراقبت کې مکار کاو موټر راځي زما کراچي وهلا پاغه ولګیدل پسنکاری باندې بیا به بل سبا کنه یو بل الګ تیرې د غي وه خپل غال د کار موږ سره کاو پوش کورولا موټر ور سره د رفتار کې روان تیز الګ چې وه به سیستم موټر و تختاو الګ بیا ختم شو الګ بیا ختم بس پر خاورتون بس نن تاریخ سړی بیا ورکس پیدا هم نکم اسخه اړ وران بیا ترافیک ته ول ترافیک موږ مخکې خبردار را کړی بیا ټلیفون کار نه کول ته چې موږ ځان رسول او مسخه ترافیک ته خبرداري ورکړی خپل سترګو لیدل حال چې ما ول ډرایور ډیر ملامت وکنه
ما دوه پلا داسې حادثه لیدلې دی اغم دغه ارزان قیمت خواته چې ډېر په تیزی کې مټر تیرې دی او په ټلیفون کې خبرې کولې یو کوچنی دغه سه ټکر وکي او سر سه ویني راتلل مور دغه سه جړل دی وای وای وبخشي وبخشي هغه مال نو سو کو چې وبخشي موږ وبخشو هم کوچنی چې د منځ لار سه مال وسه فائدہ لري.
د پکتیا اوسنکي مساګل هم د موټر چلول په وخت په موبایل کې خبرې کول ډېر خطرناک بولی.
بالکل ډېر ور سره ممنون ده چې دای به دي استفاده په داس وخت ودونه کړی چې دای حرکت کوي ته چې ولې موټر یو ډېر خطرناک شایدا تخنیک کار ده بریک د پتن کار چکړه یا ګیرونه رسې یو دای په تلپنه کې مصروفي امکان لري چې ځان د منځ یو سیس پرلې د منځ یو سی ول چې ډیر اور باید دی وګونه سترګې خېل اسونه ټول پلیات کړی.
د کابل اوسنکی یوسف بیا بل ستونزې ته اشاره کوي چې د موټر چلولو په وخت په موبایل کې د خبرو له واجی رمست کیږي.
کله پلار روانو مثلا زمونږ مخته یو موټر په ټلیفون کې خبرې کی شاته دا غو نور موټر ولاړی ولار باندې زیاتره وخت داسې پیښې زیاتې لیدل شوې دي چې هغه د ټلیفون د جواب ورکول لامل یا خلک یو هل شوې دي د موټر وانان تر منځ خبرې ولان چې مخته راغلي بعض وخت په ټلیفون کې تاسو یو څوک داسې جواب پرې دی یا داسې جواب درته درکې چې هغه ستاسو پر ځای باندې ډیر شور اغیز ولري مثلا د چا د مرګ خبر درته درکې یا د کمی بلی واقع خبر د تذکرې نو دلته د روان شناسل نگانه هم متصل ستاسو ذهن د موټر چلولو له خوانه اوړي یا د لارې لیدلو له خوانه اوړي کله چې سړی پخته متوجه شونه بیا هغه مخ کې چې کوم خندونه مخ ته راځي یا مثلا یو سړی په لار تیری یا بل موټر وي دا غنه مخ اوړي یو دم یا ټکر کوي یا یو سړی پی وهي موټروان چې کله موټر ته کینی باید تاسو فکر وکړي چې په دې ټول خلکو کې یوازې زروغه مودانور خلک لیونی دي یعنی کې دي شي چې دوی ناڅاپي ډول زما موټر مخ ته راشي ډرایور دومره په هوش کې وي دومره باید له احتیاطه کار اخلي خو کچرته یو ډرایور په موبایل کې مصروفي حتمی ده چې هغه سړی به فکر به نه خلکو ته وینه به موټر ته وینه به غنی غونی ته وي هغه خبره ته به فکر کوي چې څه ده هغه سړی سره مقابل سړی سره خبرې کوي.
د شې دي ترافیکو د ریاست مسول کسان په دې اکله څه وایي؟ موږ د ترافیکو د قوانینو د زده کړې د کورس له استاد سمونیار محمد زاده سره موضوع شریک کړی ده.
چیرې یو سړی سرغړونه کوي یو پر څلورمه حصے دی وی ثانی د کولی شي ترافیکی پیښه منځته راوړي یعنی که دای متوجه نه وي یو شخص ته چې پیاده دی وخت سر باندې کیږي یو ناګهانی بریک نیسي یا لغه سره مخامخ کیږي هغه په خطر مواجه کوي، ترافیکي پیښه منځته راوړي. نو که چیرې دای مصروف په لیدلو د تلویزیون وي، اورېدلو د راډیو وي، یا صحبت کولو په ټلیفون وي، نو دا یې هغه دنده چې لري چې د ده باید هم سترګې کار وکړي، هم پښې کار وکړي، هم لاسونه کار وکړي. آزاد بدن یو بل لوري ته مصروفیږي، یعنی مغز بل لوري ته مصروفیږي. په یوه لاس باندې چلول کوي چې داسې اعمال په چلولو کې مطلق منع دي. هغه چلونکي چې مصروف دي موبایل دي، نو هغه باید د واټ سر باندې خپل نقلي وسایط ودروي، تر څو هغه جدي خطرونه چې د واټ په سر باندې شتون لري، لکه د پیاده شتون، د الیزې پیاده را او سره څراغونه لګېدل، د پولیسو کنټرولونه، نو د چلونکي فکر
قدر من دوستانو په خبرونه کې مو اوریدل چې په موټر کې ټلویزیون لګول، سندرې اوریدل او په موبایل کې خبرې کول د ترافیکي پیښو سبب کیږي. نو د خلکو په وینا تر ډیره دی ډډه ورنه وشي.
تاندی تانگی پروگرام لدی ورستا د شنبو د ورسو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورسو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
خواگو اوریدون کو سلام، بیا اوڑی سو او دی جنگ تنورم توت سو دا زای مونی و او هاگ زای مونی و هاگ زای مولا لاسا ووت او داگ زای مولا لاسا ووت لدیو رو سبا لرادیو گانو او تلویزیونونو بلا خبر وانو رای پو اوری که توت و زردالو هم پخیگی، گلان هم غوریگی او منه و خربوزه هم رسیگی، خود سوکی یادوی هم نه. ده اخبروانی پا پیل که ده ها غلی کنو زوابون و او رای چی اوریدون که را لگلی او فیلسوف سای به زوابر کهی. فیلسوف صاحب که دی خواه خوی دغا دی آوریدون کو لیکونه برا واخلم.
روایخلا خو و دی نوال چه لیکونه زیاد شوی دی او که کم شوی
دا پختنه دی دسته لپاره وکړه؟
دا دی لپاره چه دا خپل زان دا تا معلوم شی چه پر اختیام کوشه یم او که نه.
نو دا با چنگ معلوم شی؟
دا با دست معلوم شی که لیکونه دیر شوی وی، نو خام خواد ما مشوری پرزای او گتاوری دی، نو زکر دی لیکونه رازی او که کم شوی وی نو بیا خود تا پویگی.
لیکونه دیر شوی دی او اوریدون کی ده تال مشوری چخه قانی او خواخ دی.
چه دا سیده نو بیا ما ورده گورا رواخن لیکونه شروع پیوکا.
دا غلوم رای لیک رادیو گل لچاپ داری چخه را لگلی او تا تایی دیر سلامونه ویلی دی.
رادیو گولا سلامونو تا دی علیک وایم، خو نتاقی دا غزینو خلکو تا دی هم خدا انصاف ورکی تاو نوی چه چنگا.
چنگا؟
چه پخپلو اولادونو چوتاندازا نمگ دی، نای پا مانا پسی گرزی او نای هم راتنون که سنجوی چه دا زوی اولور بای بیادق نم خوخی گیا و کنا.
ریختی اوائی فیلسوف صاحب دیر خویلا نم تام ورطا نوی.
تو از دا رادیو گل نم تاو گورا دام نم شو که یه گل تریستا که نو رادیو پات شو، او رادیو خو بیا حقا ده ماشین ده نو که رادیو گل و بولی نو بیا ما خود رادیو گل نده لیدلی. زد تو وایا تا لیدلی
رادیو خو نباد نده چی گل ونیسی و فیلسوف صاحب.
خو زمام داویم و نتاقی دا غمند او پلرونه چی پخپل و زامن و اولرگان و نمون اگدی نو لک خود غور پی کوی کنه که چنگه.
ریختیا وای فیلسوف صاحب خو پا چای منه؟
چی نی منی ندی منی ده منگم تاوان نشتا پکی، خو اوز داویا چی رادیو گل چلی کلی دی او چه پختنه لری.
هغا وایی چی تا پا پهانسی که محصلیم.
نام خدا نام خدا دیتا وای نر زمخ کزه.
هغا وران دیلی که چه لخپل و طولگیوال و پا عذابیم څوک رادیو را توایي او څوک رادیو ګلا او دریجه به خومه لا ګل رادیو بولی اوس د خپل نمبر پورې غم دی څنګه وکم
نه می وایلې درته چې دغه ډول نمونه خودل سم کار نه دی
فیلسوف صاحب لکه پزرګ چې خو اوس رادیو ګل څه وکي چې د خلکو له توهین خلاص شي نوم بدل کړي که څه وکي
نه په نوم بدلولو سړی نه خلاصېږي ځکه اوس یې ټول خلک په همدې نوم پېژني خو یو کار کولی شي چې لږ یې د نوم بڼه نوم ته ورته کړي او هغه داسې چې له خپل نوم سره د خان هم لیکي یعنې رادیو ګل خان
وبخښه فیلسوف صاحب خو که دغه درجې به یې بیا ګل رادیو خان وبولي
نه تاقې د تام داسې ځایو ته پام دی چې د شیطان هم نه دی ورته پام خو یو کار وکړي چې رادیو او ګل خان سره جدا جدا ولیکي نو ښه به وي
هغه څنګه
هغه داسې چې ګل خان به یې نوم شي او رادیو تخلص یعنې ګل خان رادیو
خدای دې ژوندی لره فیلسوف صاحب دغه بل لیک نیکبخت ترور له سنډخیلو را لیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې په لمسۍ مې پیریان ناست دي او هر وخت مې چې لمسۍ ونیسي نو همدا وایي چې ترور زوی ته یې کوژده کوي که نه وژنو یې اوس څنګه وکړو نیکبخت ترور وایي چې لمسۍ ته مې پیریان هغه سرخوړلې خوریې مې نه وي را لیږلي
نیکبخت ترورې خدای دې له بدبختۍ وساته ځکه چې مخه یې درته کړې ده د لمسۍ د پیریانو خبره دې مهمه ده او لاس له پښو مه خطا کوئ ژر یې ترور زهي ته ور کوژده کړئ که نه اوسني پیریان ډېر سپین سترګې دي نجونې تښتولی هم شي هسې نه چې ژوندۍ ګړندۍ درنه ورکه کړي بل لیک شته
هو دغه بل لیک ډالرما سودایي را لیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې یو دوه لکه ډالر لرم دې ته یې سودا به هم چې کورونه پرې واخلم او که موټرونه اوټال پرې جوړ کړم او که ترکیې ته پېلا شم او هلته کور او دوکانونه واخلم که فیلسوف صاحب کومه لاره را وښیي
ډالر مسته زویه هر کار چې پېو کې ښه دی خو تر کار مخکې یو ځل هند ته لاړ شه او د مغزو علاج دې وکړه ځکه دغه ډالر مست خلک آخر یا لیوانیان کیگی او یا هم سکته کبی
پخوام خلکو دروغ ویل خوسه لاغوام پخوی کینه منی نو دا وری
نو زی چې کار کوي
انجینر دی
چیرته دی چې یو ځل مولی دلی وای
په پادریس کې پروژه لري لاری بندې دی راتلای نسی تیاریم نه ورځي دا د یاکس مې راوړی دی تی وګوره
زه خو په عکس نه پوهېږم ته ودرېږه چې لور ته مې ږغ کړمه سکروټې او سکروټې
څه وایې مورې دغه دی درغلم
وی خورې ته نو څنګه په عکس نه پوهېږې عکس دی نو
څه دی ویل مورې
دغه د هلک عکس یې راوړې ته یې وګوره چې سم دی که نه خوښېږې دی او که نه
ترکه ښکلی خدای چې فوټوشاپ کړی نه وي خفه نه شي فوټوشاپ کړی خو به هم نه وي
هغه ایله څه شی ده ولورې
عکس په کمپیوټر کې ښایسته کوي
نه لورې موږ کمپیوټر نه لرو او انجینر هم په کور کې نشته چې جوړ کړی بی وي
چیرته دی
په بادغیس کې پروژه لري
دا خو سم سپین چک دی مور ته مې وایم چې د هو ځواب ورکړي
څنګه دی لورې سم دی
وو ښه دی مورې د غومره به هم غاړه نه بندوي چې فوټوشاپ کړی یي
نو د وو ورته وایم
ووایا د سکروټې معکس خوښه هغه دی غلې شوه
ځه سیده سړي راولېږه
په جنت سې خورې خدای دې ښه درسره وکړي چې خالي لاس دې ونه ایستم
وی خوره دا زوی خود ډیر بدرنګ دی یڅ هغه کس نه پات کیږي
خوره خدای دې دغه راشګاوی ورکی کی لسم سړی نه به نمونه جوړ کی
موري دا خو هغه سینه ده لکه پاکس کې چې وو
لوري راشګا خراب کړی وای ما هغه څه شایسته دی
دو میاشتی وشوی چی کار تا نیت للی بر طرف کرده کچنگا
ولی لکه چی زره زیرا تا پتنگ شو
زره می نده پتنگ شوی ما ویل چی ناری نپ کار خخ کاریگی
داغ دی لسهار تر بیگال تا سر کار کم نور تم را کار واری
نر دی بیرون ده کال پارا دی
خزی لکه دا کس ده فوتوشاپ می چی ریختیا در تا ویل نن با ده کار ریختیا هم در تا ویم او حقا دادا چه ما تر شپگم مکتب ویلی او ایچ کارم نلرم مش رور می للندن ده خرد پیسی را لیگی او زم لکه در اختیا انجینر او یا هم داکتر گوندی لکس لکس گرزم او تام خورا و چخا نور ده چه غم مکوا
ده چه بایی وی خدایا تا باش و ما از رمیچ بی وی خدایا مرگ را که علی اوی مخی درو سیرا کارو کور تا هر چه دروغو وی خدایا وی خدایا تا باش و ما
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کی وو صادق سپینغر نقیب الله لراوی برای افغانپور سپوږمۍ ستاره مینی حیا اوریا خیل او حسی حکمت کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 401 کندهار 220 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 3